سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې تاسو ازادي راډیو ته غواکې سمخ کتر دي چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یوه ماده قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشیتو پر وړاندې د مبارزې لپاره د وی کاری ډلې د جوړدو اعلان کړی دی. یوه مانند د نومبر 28 په یوه بین کولی د کاری ډلې د جوړدو موخه په افغانستان کې لا کوم چارواک سره په ګډه د نشیتو پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې په پرانیز غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوه نامه مشر روزا تن بایو ویلي چې د افغانستان لپاره د نشیتو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. ورما ورځ له جرمونو او مخدره مواد سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې و چې ساکل د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبان به دا راپور رد کړ. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو لرینونو کې د نیول شوي افغانانو شمېر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شوي کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر 31 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د چین او امریکا ترمنځ زندانونو په تبادله کې د امریکا یو درې چنې وګړي آزاد شوی دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 28 په یو بیان کې ویلي چې مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډیر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. هڅه سلوي کلان سویډن له 2012 کال راهیسې د نشي توکو د قاچاق په تور زنداني او د دام له سزا سره مخامخ و. په غزه کې روغتي چارواکي وایي د اسرایلو د پاس په بریدونو کې لکتر لګول لس کسان وزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږتنه نن د نومبر په 28 د کمالدن روغتون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرایلو په وای بریدونو کې وژل شوي دي. د دغو روغتي چارواکو وړاندې ویلو چې د اسرایلو پاس په غزه کې پر هغه کم هم او بریدونه کړي چې په دې وکال کې د جګړې له کبله بې ځای شوي خلکو پکې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې وطنه وژل شوي دي. روسیه خبرمدا چې اوکرایني چارواکي وایي روسیې د پلازمینې کې فګړوند خارکیف او اوديسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني کالو شینکو نن په د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسو د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شي. د شدید تنفسي ناروغي او شري لملت تر 210 ډیر کسان مړ شوي دي.
ونا کوم د کیوی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
او را روان جيبي ته د افغان کډوالان دي خني
قلم دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان دغه اړ دي ور خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ قلا دغه کمالات کوم دي د دې تشويبني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري پخسي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کال لستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 210 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغي او شري لمل مړ شي دي. یو د سازمانونو خبرداري ورکړی چې د هوا په سړېدو سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغي لا زیات شي. پورته وخت کې شمیر کورنۍ هم وایي چې روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي لمل یې ماشومان چې په شدید تنفسي ناروغي اخته وو مړ شوي دي. نور جزئیات د سنکا کړه په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 1993 پیښې او 1096 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوې چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلسټر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یاو یا سره یو نوې پیښې او یو سل یو پنځوس مړینې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3904 نوې شکمنې پیښې او 15 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمیر کې 10.1% زیاتوالی ښيي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
کوناکه اون دکوی او شدید تبه ور سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم دولتي دغانو ته موړه او ډاکټران د شخصي ته مو ور شاید پنځله سره زماري سي تیر د تکلیف بیا غینا بعد صحت مسمه
پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو چې نغوړی نوم یې پر راپور کې واغیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینو بغل ناروغي باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینو بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې سي ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلسټر په راپور کې د شدودو تنفسي انتاناتو او سینو بغل د پیښو عمرینې شمیر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمیر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. د دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل ځري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د عامی روغتیا وزارت هم سږ کال په ماشومانو کې د شیر یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت ویان شرافت زمان د لړم په 13مه ویلي و چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وایي د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه شوي دي. یاد سازمانونو خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره به په راتلونکي میاشت کې دا ناروغي لا زیات شي. پر همدې موضوع سره په خبرونه کې د ماشومانو د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده د تلیفون پر کرښه وصل شو دي. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت به خیر. راته وایي چې 213 څخه ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری له امله مړه کېدل څومره لوی فیصدي ښکاره کوي؟
مننه. بله، څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اولته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دی او اکثره خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي. اکثره ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شیرې ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې د هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې د خپله د تنفسي سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا کبکټیریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمیدو سبب کیږي. خو دلته به ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې ګټه ورسي بلکې نقص رسي. لکه اکثرا موږ په لږ پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګ په خار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي. نو د سینه بغل په وخت کې مېندې اخري سینه په وښو چې د غوړوي او یا کوټپ کېږي او د بل ټوپې د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې د کلک تړل په خپل دغه د پښتو حرکت محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه څه نشي هغه چې د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي او یا هم هغه اخري په ټوټه پوری مخري مخي او مخ او شاغه ټوټه د هغه باندې چې مخلي وي هغه په کلکه تړي او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونی دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخله دي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکت فوق العاده محدودې چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کیږي او بل علت هم دغه چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمنګ خلک ډیر زیات غریب دي نو یو کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوای بدل شي هغه ته هم دغه ډیر پام نه کوي او اکثرا کړکوي کې پلاستیکونه بندوي نو چې کله پلاستیکونه بندي دی ویل خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خارې د باندې ښه هوا نه را داخليږي د بل خوا څخه چې دلته د نن په کوټه کې تعداد د فامیل ډیر زیات وي نو هغه کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کوي نو اوس کچېره د غماشوم په سینه بغل باندې لته اخته وي دا په خپل د سینه بغل دغه د اکسیجن کمواله د سینه بغل د لاز
یا ډاکټر صاحب ورسته دین په افغانستان کې باندې مخ په سړېدو دا او اته د خلکو روان اقتصادي وضعیت معلوم ده په دغه سی او اساس شرایطو کې نور سم د غماشمن روغتیا ته ګواخ په خدل شي ځکه وړاندې تاسو ما عوامل باندې ویل چې اقتصادي مسایل دي د تبرته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشمن په خاتو باندې ساتنه وکړي څنګه ممکن کېدل شي چې د دغه ماشمن د روغتیا په برخه کې د کار وشي
داسته چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډیر زیات دی اول تر ټولو ډیره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمينه برابر کړي تر څو هغوی عایدات پشي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس ته شو وکولي چې موږ د دغه ناروغي په مقابل کې چې مجادله وکړو د دې خپل ماشومان په امان کې وساتو دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازیګر کې خپل ماشومان باید قطن منګه بهر پین نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډیر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا د تنفسي ناروغۍ لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډیر زر په زکام او ریزش باندې اخته کی او زکام او ریزش کوم دی دا خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض نو په دې خاطر باندې موږ
ډاکټر سګروسکي کې هم دغه د روغتیا نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دوی جاتو په برخه کې مسونز شته ده دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راجی ده په خاطر تر سره کی
په افغانستان کې کچېره موږ غواړو چې د ماشومان پر اړتیا باندې چې خپله مسولیت دراشي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خپل دی او مندي باید تحصیلي یافته شي او دوی ته عامه په هوا ډیر زیات ورکړي چې واه خځې ډیر عامه په هوا ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په مخ د صحیح برخې سرمایه گذاری وکړي او اول ته چې کوم شینه چې ناپسینا روغی د لپاره کومې دواګانې لري اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته ځي ورته چې درېمه خبره دا ده د رسنوي او مسولیت په دې کې دا ده چې رسنوي هم باید خپل وظیفه اجرا کړي او عامه په هغه خلکو ته ورکړ شي چې دغه مراحل دوی طی کړي نو په دې سره موږ کولای شو چې دغه ساري ناروغي او انتانی ناروغي د دې مخه ونیسو درګار ان ډیره مشکل ده چې په داسې هواد کې چې هغه ډیر غریب هواد او حالت د سواد کچه هم کم وي او عایدات هم کم وي کار هم نوي د دې ناروغي مخنیوی ډېر مشکل کار
دی مننه ژوند د سر ډاکټر صاحب خو وخت لري د چې موږ سره مرکه وکول مننه خو وخت د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره یې مرکه وکول
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونمال مخدره مواد سره د مبارزې د کاریډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته دا غونډه د قطر په پلازمینه دوه کې د جون په 13 او د جولای په لمړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د درېمه غونډه د پریکړو لمخې جوړه شوې ده تم دې موضوع سره موږ سره استډیو کې زموږ همکار خغل احمد شیبر د تاسو په جزئیات وړاندې کړی سلامونه شیبر صاحب خیر اخلي خبرونه ده
مننه اوسې جنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونامانن په یو خبر پانه کې مخدر موادو سره د مبارزې د کاری ډلې پاړه سرګند کړه چې د دې کاری ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوی خپلواک ارزونه د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد د خلکو په ګټه تشکیل تیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وا په کابل کې لننني آنلاین غونډه ورسته وویل چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سولې او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاری ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله 10% کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 تنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پریشي دي. د دوهې درې مغونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوهې درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوي غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوهې درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتو لخوا په ګډه تعقیب شي.
زمونږ همکار ښاغلی احمد چیبرو چې تاسو ته جزئیات وړاندې کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تصاد توغندۍ او بپیلوټل ټکو په بریدون کې پنه خکړې دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تصاد د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوز پر ټلګرام چینل په پیغام کې پټول اوکراین کې د وایو توغندۍ بریدونو خبرداري ورکړې دي. نور تفصيل پر راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي روسیه تیر شپه د دې هیواد پر بیلابیلو خارونو د بیپلوټال وتوک او توغندۍ و پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره په دې بریدونو کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات پنخه شوې دي. د اوکراین د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنۍ څانګې چې په بیړنۍ ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتس کې فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخې درجه 0 سانتي ګرید ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د برېښنا بیړنۍ کمی لا دمخه موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړی و روسیه د ژمي په اوږدو کې د برېښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا په روانه میاشت کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس بیا ویلي دي بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز میری ډی کارلو خبرداری ورکړی چې چرته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي، د روان ژمی به د اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوز نن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې ښار په شمال ختیځ کې 3 بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د 14 غږونه اورېدل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان څخه کندهار ته رسنه سوي کډوال د ژمي دراتک لملان دی خمندي. له پاکستان څخه کندهار ته رسنه سوي کډوال چې د محل په خیمو کې جان کوي د ژمي سړی سپیته اندیخمندي. دغه کډوال لپاره د کاری فرصتونو نشټوالی، د استوګنې لپاره د مناسب ځایونو لرل او د ژمي لپاره اړین خوراکي او سونتو کو نشټون هغه ستونزې دي چې دوی اندیخمن کړي دي. نور تفصيل پر راپور کې
خلای می دغه مومنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ دی ور خپل د می دغه مومنان مرته ولاړ خلا دغه کمالات خو دی د تشې ویني لري او چن مرګ درګه په جلال ک ډوډی فخصې پر د اصل ور چن زو کړو باندې خو ته دغه ګرځې پر د خیمو باندې پر د
دا کټوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي
دا تشور تو ګره ورسته دا چې دا دام دیو فور خیمه د مومنان در لاندې ناشته
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک للارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېرې چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي
اته نه پاره په دغه وخت یم کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مومنان یې ګرځنه جوړې دغه دي تورته ګور وسالات دغه دي نه جوړې دي تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور مده غره کم دي یم دې وروره ولا کم یا پر بټ قدرت ستا یم پر وړو قدرت ستا یم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرځ کښنانو د اټکم ریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راز دي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دار کم دي چې خلک مو وږي په دسیوي کې دا وساله نه وږي بده دي مومنان موږ درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو درې هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغات مشکل دی دغه خیمو سره مغات مشکل دی هغه تیر ژلې چې پرسوی د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دار کمه د خیمې رسوي کړی دی د و ژمه د پاره خیمې دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بالات پرغه سربانی نو خو نه د خیمې وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکار بیکاری د سلو روپو مزدوري مونږ نه د کړي
د عبدالمتین او جمعه خان په نمونه د بنور کډوال وای کی د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناه غمو نخري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غړي د پاکستان سره اله ته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې چې بسره دی په ماجر کې براته یاس وو په ماجر کې براته نه منی کې هم ځکلرو یا منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از مژ باندې د جدي چر باندې خیمه ټول لسی کې دلمرو خیمه را وسو زلې زمې ته خوم دونه ورخه تا دی ولا دون دغه ولا کوته درو چې ما خلیا د بارانه سزان نه پپټ
د خونو بارانه روان شي و براله ده او به خوم په مخه کې نو ژمې دی یخ دی نری نری ټاټونه دی ټاټونه مخېمه مو د سری سری دی نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چارې ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو د دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د وسو یو نیوي کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې 10 کیلومتره په اوږدوالي او 6 متره په لوړوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک اوسمهال تنګ او کندو کپر دی چې ایله پکې یو موټر تګ کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابر شوې ده. سید سودین کې پر سړک د کار پیل کېدو سره خوښ دي، خو وایي چې له نورګرام څخه د منډول تر مرکز پورې ټول سړک پراخ او جوړول غواړي. د دوی په خبره د سړک تنګ والی او کندو کپروالی لمر هر کال یو شمیر مرګونی ټرافیکي بخیر مسکیږي. نور تفصیل پر راپورک
په نورستان کې د کلیو بیرغونی او پراختیا ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې 11 کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاست څارنه کوي. ځایی خلک هم وایي د سړک کندو کپر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پرې خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل سرک مدیر خرابو، ټولی تیگی وی او کندو کپرو، ورستی و اروختونو او سیلابونو زیاده برخه نور هم تخریب کرده. موتورو پری پردیر مشکل تگراتک کولو، ناروغان و مسافر د سرک خرابوالی پواجه د دول دول ستونزو سره مخو. اوس چی پری دولسونو او خورو نړیوال پرگرام لخوا په شریک کار شروع شوه، خوشاله یو. د یاد ولسوالی یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته ویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پوري 11 کیلومتره سرک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتره د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تور کړل شو. دبليو اف پی ځنی مواد می اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته ویل د پرزیدل جمهوریت په شلخلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخی دی. هغه له وسانیو چارواکو نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او 6 متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکو لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
ستاسو لا پیغامونو
دا ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به اصلاح کړي. په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شي نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق روپۍ دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زادی رادیو ټول کا کوم کته د بینه ډاک سلام علیکم. زای اسمت الله ایم د یمن د ولایت څخه د سرافی کې. عزیزان موږ پر یاد د وړو پرو شارو کته ورسو دی او ډیر سخت راوستل. یو سخت یاد د پر خلکو باندې د ټیک سومالی ډیر زیات دي. د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان به امامانو سره د غوسو شرونه اخی او زکاتونه دین ټولې علماء مودي خپلواک نه سره د لوی تاثیر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل در سره او څو شرون چې د غدوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه بدلته د دې مختلفانو د مازه کاروبار نو داس مو شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې پدې کې او خلک خپه کیږي دا خو دوی د کار لوی تاوان دی یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پښتو خبرې مجله پای ته رسېږي خو دري خبرې مجله زموږ همکار سلطان سرور تاسو ته وړاندې کوي. سلامونه سرور، سه پخیر.